مسازی دیپارتمنت نقاشی را با دیپارتمنت گرافیک مدغم کرده است.
سلامونه ستریم شیز صفی ولستان اگزایم ده آزادی رادیو دغه ماخامنه خبری مجله ته خرغلاستو ام پایل بده. افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو باندې وکړو. د راپورونو له مخې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سختو واورو او بارانونو له امله یو شپېته کسان وژل شوي او شاوخوا یو سل لس نور کسان ټپیان شوي دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې اعلان کړې ده. د دغې ادارې ویان محمد یوسف حماد په خپله فیسبوک پاڼه په یو ویډیوي بیان کې همداراز ویلي چې 450 کورونه په بشپړ یعنی ما ډول ویجاړ شوې دي. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي چې د ژمي په دې سړه هوا کې په یو شمېر ولایتونو کې واوره خویدنه د کورونو د ویجاړېدو او ترافیکي پیښو لامل شوې دي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 350 کورنۍ زیانمنې شوي او 640 څاروي هم په بیلابیلو سیمو کې له منځه تللي دي. په کابل، پروان، پنجشیر، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان او نورستان کې ځینې لارې بندې شوې دي او د واورو له امله پیښې رامنځته شوې دي. نور جزئیات به په دغه پروګرام کې وړاندې هم واورې. لازادی رادیو خبرو ته اغوگی است. سولی او سیاست پچارو که ده ملگرو ملتونه ده سرمنشی مرسیالا کابل تتلی ده او حلطه لزینو طالب چارو اکسر لیدلی دیده. راپورنو لمخی آغلی روزمیر دی کارلو پا لمرنه لیده لکه ده طالبانو ده بحرانی چارو الوزیر امیر خان متقی سره خبری کردیم. ده دغه سفر هدف ده دوهی ده پروسه تعقیب و لیاد شوی. ده پروسه ده دوزارو در ویشتم کال پا می که ده سرمنچی انتونی گوترش پایل کرد چی موخه لعوانستان سره ده نریوال و عدیکو همغگی کول دیم. د پاکستان په شمال لویدیز کې په دیر اسماعیل خان کې د چاودنې له امله و کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پولیسو په وینا د ځان مرګ برید د جمعې په ورځ د واده د مراسمو په مال شوی او پکې د امن کمیټې د مشر وحیدالله جاګري په شمول و تنه وژل شوي. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. کیف نن وویل هلته په متحده عرب اماراتو کې د سولې خبرې روانې دي او دلته روسي ځواکونو بریدونه کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندریس بیګا وویل تېره شپه روسانو د توغندیو په بریدونو یوازې اوکراینیان نه دي ویشتي، د سولې د خبرو میز هم په نښه کړی دی. ټاکل شوی د اوکراین د 4 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره نن په ابوظبي کې د 2 ورځې په مخه د اوکراین، متحده عرب اماراتو په بښنې سره متحده ایالتونو او روسیې استازي غونډه وکړي. دا خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی
ناسمان لاندی پروگرام تمو از فرید سیال حرکت کو. ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا خبرداری ورکړی چې افغانستان د سختې وچکالۍ، لیډان او پاکستان د کډوالو د پراخې ستنېدنې او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هممهاله کړکېچونو سره مخ دی. د دې درې د بشري چارو همغږي کوونکي په ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د بودیجې کمښت لامل شوی چې د دې هېواد په بیلابیلو سیمو کې لسګونه روغتیایي او تغذیوي مرکزونه وتړل شي چې له امله یې ژوند ژغورونکو خدمتونو ته د خلکو لاسرسی محدود شي. له ایران او پاکستانه راستانه شوي افغان کډوال بل کړکېچ دی چې د طالبانو حکومت ورسره مخ دی. بل پلو په ایران کې روسي اعتراضونه د دې سبب شوي دي چې په افغانستان کې خلک له ستونزو سره مخامخ شي او پر افغانانو اغېز وکړي. له دې سربیره نږدې 3 میاشتې پوره شو چې ګاونډي پاکستان او همدارنګه د طالبانو حکومت د تورخم لاره بند ساتلی او د افغان سوداګرو مالونه دواړو خواو ته د تګ راتګ اجازه نه لري. دا چې دواړو خواو ته څومره تاوانونه اوښتي دي، د افغانستان په مارکیټ کې د خوراکي بیې څومره جګې شوې دي او همدارنګه دغه فقر او بشري بحران چې په افغانستان کې روان دی، خلک بالاخره یا په ټوله کې د افغانستان د پرمختګ مسیر کم طرف ته سوق کوي. نن خبرونه کې پرې خبرې کوو. قدرمن میلمانه را سره شته اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې را سره په خبرونه کې ګډون وکړئ. خبرونه کې را سره د اقتصادي چارو پوهان تحریو از رخشفزی هم ترنګ سمې ستانک سیدی تاسو دوه ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی استاد تاسو ستړي مشه مننه چې بلنه مو منله چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي لته سی به په پایل کې واورم چې دغه ډول روستي تغیرات چې په سیمه کې راغلي دي پر افغانستان وګړو لارې بندې دي او همدارنګه هلته په ایران کې لارینونه دي هلته تګ راتګ او همدارنګه سوداګري په سمه توګه نه کیږي دلته دننه په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي په داسې حال کې چې نړیوالې ادارې خبرداری ورکړي چې په افغانستان کې بشري بحران دی ستاسې په باور دا چې د افغانستان مسایل له نږدې څاري څه وضعیت دی او دغه اندېښنې چې راپارېدلې دي څومره پر ځای دي واقع دي
سلامونه اونې کې هلی تاسو محترم میرما او همدارنګه درنو اوریدونکو ته واقعیت هم دغه دی چې شرایط ترنګل دي او افغانستان د مشکلات تر څنګ خپل امکانات هم لري او تر دې دمو پورې لنی کمرغه د خصوصي سکتور د افغانستان د زیرمې څخه مارکیټ چالاندی او کمبود پکی نشته دی او دی ایران جنجالون هم اوز پا منتیلی هاز مخصوصان زمان پا گوان ملتونو کی ختم شوی دی او وضعیت دی خواد روان دی چی دا ستونز سر حل شی ولی پار صورت دا دی پاکستان لار بندی دل وغان سوداگر باندې ډېر منفي اغېزه کړې دي تقریبا شاوخوا 9000 کنټینرونه زموږ هلته بند پاتې دي ترانزیتي لاره کې نه یوازې د دوی واردات بند شوي دي بلکې همدارنګه د کنټینرونه چې دي بهر څخه راغلي دي په ترانزیت توګه د پاکستان سره تیریږي هغه هم په تبدیلېدلي دي او دا لویه ستونزه ده او شاوخوا تر میلیارد ډالر څخه زیات تاوان
افزی صاحب په دې وروستیو کې نه یوازې د طالبان حکومت بلکې خپل افغان سوداګر مې دا کوله چې د پاکستان پر تولیداتو یا دغه صادرات چې واردات چې پاکستان ته کیږي یا څه چې پاکستان افغانستان ته راځي او څه یې تکا ورباندې کمه شوې ده اوس یې تاسې دغه د تاوانونو یادونه وکړه افغان سوداګر هم یې دا کوي چې ډېر تاوانونه ورته رسېدلي دي درې میاشتې ډېر وخت دی څو ورځې مخکې پاکستان حکومت وویل چې افغان سوداګر کولی شي بېرته خپل مالونه راوګرځي څومره د اتکا کمه شوې وه په دې وروستیو کلونو کې
خو داسې دي چې دا ضرر خو شوي دي اما ژوند خو پتت نه دي نورې لارې شته دي مثلا د پاکستان هغه شیان چې پاکستان څخه راته ډیری دي ایران له لارې راته اما متاسفانه اوس د ایران وضعیت شکل کچن شو موږ ته یوازې د شمال بندرونه پاتې دي که چین بندر را خلاص شي دا به ډېر ګټور وي ځکه چې چین دوی لوی مارکیټ دی هم د صادراتو لپاره هم د وارداتو لپاره او متاسفانه چینایان تر اوسه پورې دا توهم لیکلي چې دا زموږ پوله او بندر دوی سره خلاص شي اوس مهال موږ د لرې لارو څخه ګټه پورته کوو او دا د افغانستان لپاره ضرر کوي قیمتونه یعنی د سوداګرۍ قیمت لوړیږي او کاست اف بزنس پیستلا زیاتیږي او دا بوج بیا راځي په مستهلک باندې په خلکو باندې چې خپل هم ډېر وسنه لري په دې خاطر زمونږ وړاندیز دغه دی چې د بدیل دي واردات دننه په افغانستان کې تولید شي او دا امکان شته او نیکمرغه تر ډېره بوید پورې افغانان دا کار ترسره کړی دي او په دې رقلامو کې موږ خود چوی ترسېدلو
مننه استاد بیرته درته راګرځم. ستاسو سیم تاسو ستړي مشي مننه چې تاسو بلنه ومنله پروګرام کې را سره ګډون کوي. لکه څنګه چې افزي سي بیا د ونه وکړه د نن د افغانستان د تولیداتو امکان شته، خو د ایران او پاکستان سربیره د افغانستان نور ګاونډیان هم شته. کوم ګور د افغانستان په شمال کې د چین علاوه افغانستان نور ګاونډیان لري او د برېښنا ډېره برخه له دې هیوادونو راځي. آیا د دې امکان شته چې د طالبان حکومت یا افغان سوداګر خپل مارکیټ د پاکستان او د ایران پر ځای باندې دغه هیوادونو ته انتقال کړي؟ بلې، موږ کولای شو تاجکستان، ترکمنستان یا د ورته هیوادونو نه دغه ډول صادرات او واردات ورته ولرو؟
سلامونه ونې کې هیلې مېرمن سیال تاسو قدرمنه کړي سبا او ټول قدرمنو اوریدونکو ته. بالکل، په افغانستان کې په کافي اندازه باندې ظرفیت شته. د نوې وزیدات څنګه که چیرته په باندې کار وسی یو خپل مارکیټ په باندې مشبوکو، حتی د امکان سره څنګه صادرات ولرو په ډیرو مواردو کې. او د ولسمشرغني د تلاشونو په سبب باندې برالاوه د ترکمنستان او د ازبکستان، قزاقستان د وړو لپاره یو لوی بدیل سه، او په ډېر ارزانه قیمت باندې له هغه ځایه واردات کېدل د پاکستان د کیفیت د وړو د بدیل. او په ډېرو اقلامو کې دا طرف د موږ لپاره یو ښه بدیل و. اما له دې ونه وراخوا مهمه دا ده چې په افغانستان کې په خپله باندې په 2014 کال نه وروسته تر 2020 کال پورې په دننه کې زیربناوي جوړې سولې، د دې لپاره چې زموږ په خپل هېواد په خپل خو د لږې صنعت وده وکړي، صنعتي پارکونه جوړ سول. د کابل په شاوخوا کې د څلورو لویو صنعتي پارکونو لپاره هغه اولی کانسپټونه او ډیزاینونه، حتی زیربناوي د باریکاب صنعتي پارک تقریبا د 1500 فابریکو لپاره هلته پکې ځایونه جوړ سو، سرکونه برق ټول هر څه تکمیل سول، حتی نمرې وویشل سوې تجارانته د سلوبي صنعتي پارکو. او په همدې ډول باندې په لسګونه باندې نور په هرات کې، په ننګرهار کې، په کندهار کې، مزار شریف کې د صنعتي پارکونو لپاره امې ډیزاین اوسه، امې هغه فیزیبلټی ستدي اوسه، امکان پذیري ټول ورته برابر شوی. اما متاسفانه د افغانستان د جمهوری نظام په سقوط باندې په افغانستان باندې څه وډاله حاکمه سوله چې هغه انساني او بشري قوه چې د کار د تولید لپاره د مارکیټ لپاره ضرور ده، متاسفانه هغه په دغه پروسه کې له هیواده وویستل سوه. کومه د خامو موادو او د منابعو امکانات لرو، بشری قوت لازمه ده متاسفانه هغه فرار کړل اصول افغانستان. او از دغه خوشبینی سره موافق نه یم چې په داوسنی شرایط لاندې موږ دې وکولای شو افغان سوداګر دې وکولای شي یا
فبخنی سره ستاسو خبره قطع کوم. تاسو د منابع بشری منابع د ونو وکړه چې په افغانستان کې په کافي اندازه نشته. موږ کچرت خزینه محصلین نه لرون، دغه الکان کوشته پانتونونه هر کال فارغيږي، کاغه په اړه برخه کې وي، دوی نشي کولای دغه تشه چې په تیرو د سقوط سره رامنځته شوی د ظرفیتونو وتلي له افغانستان دوی ډکه کړي، یا د خلک شو د کار نشتنه سره ټکوي دوی په کې ځای پزای شي.
دلته څو مختلف بخشونه دي مېرمن سیال. یو برخه خو دا ده په عموم کې کله چې موږ د حکومت پالیسي جوړوي او په هغو ځایونو کې چې خصوصي شرکتونه یا عام وګړي توانۍ نه لري، حکومت په جمعي توګه باندې د یو قوي قوې په صفت راځي هلته سرمایداري کې، او هغه داره چې نصاب باندې، په کریکولام باندې، له نړیوالو سره نړیوالو پوهنتونو سره په اړیکو باندې دا د حکومت وظیفه ده چې دا مطلق صفر شوی نه وزت صفر شوی ده، بلکې موږ ګورو چې د تحصیلاتو وزیر راځي او هغه وایي چې معیار جګړې او معیار د زیاتو بمونو چودلو دا مسایل دي. کنه راځي مثلا یو څوک راځي په پوهنتون کې یا په مکتب کې یو اقتصادي تیوري تشریح کوي یا یو ساينسي تھیوري تشریح کوي هغه راستل کیږي ډبل کیږي نو یو دا برخه چې په عمدي شکل باندې د نصاب تخریبيږي شړيږي د خلکو امیدونه او ارزوګانې او تشویق او ځپل کیږي بل برخه ده چې کله چې دغه طرف کم شي او یو بدیل ورته جوړ شي چې هغه دیوبندي نصاب ته تشویق داسې معیار داسې چې هر څوک چې په دې نصاب کې وي هغوی ته عاجله توګه باندې د ژوند امکانو ته برابرېږي په طبیعي شکل باندې هغوی خواته میلان زیاتېږي او اوس موږ تاسو ته خبرېږو چې په څو څلورو کلو کې تقریبا 20,000 تر 25,000 مدرسې جوړې شوي دي دا یو بدیل انتخاب شوی نو دا برخه چې دا حتی که پانتونونه موجوده موسیقی پانتونونه کیفیت به نهایت تیت سوی ده ده کنکور اشتراک لدری لکه شاگردانو نه آتیا زره تورا تیت سوی ده په دری لکه که یو سلو پندوز ره بینجونه وی که نه که پندوز سده ونیش یو لکه پندوز ره خوالکانو نه یو لکه پندوز ره نه هم آتیا زره تورا تیت سوی ده نو موږ ګورو چې کال په کال باندې ورځ په ورځ باندې دا قوه ځپل کیږي دا لمنځ وړل کیږي د کفایده کیږي او په داسې یو شي باندې بدلیږي چې یو څوک به سند ولري اما د هیڅ کار تولید ظرفیت بنه لري
یعنی مهارتونه چې اړتیا دي په دې برخه کې چې هغه وکولی شي وقتا د افغانستان اقتصاد په پښو ودروي هغه په ځوانانو کې نشته ده او دغه برخه کې هغه کسان کار کوي چې مسلکي نه دي مننه ستانه ځای صاحب افیدي صاحب که تاسو راته وایاست مخکې مو د تولید یادونه وکړه چې افغانستان د نن ظرفیت شته چې تولید وشي دغه تولید چې تاسو یادونه کوي په کومو برخو کې کوي ځکه موږ کلونه د افغانستان په منابعو باندې په معدنونو باندې همدارنګه د افغانستان په تیلو په ګازو باندې په ځانګړې توګه باندې خبرې کیږي خو هیڅ داسې یو نتیجې چې واقعا افغانانو ته ګټه ورسیږي نشته ده دغه تولید په کومو برخو کې کېدلای شي
او خو باید تاسو ته وکم چې د اقتصادي وده یو سیاسي مناسب بستر ضرورت لري کله چې دا مناسب سیاسي بستر نه وي او په این زمان کې امنیت ته ضرورت ده مخکې د مثال په توګه د بین المللي مرستې افغانستان سره ډېرې وي اما څه شتونه درلودل امنیت نه و د یو ولایت څخه بل ولایت ته تګ ډېر مشکل و دننه په ښارونو کې هم اختطاف او نور شیان زیات وي په دې خاطر دا خپله یو لوی خند و د اقتصادي ودې په مقابل کې او په این زمان کې دا د سوداګرو د مالونو لپاره هم ډېر ستونزمنه وه چې یو ګشت حکومت ته یې مالیې ورکولې یو ګشت په لاره کې دوی مالیې ورکولې دوه ګشته دوی ورکول مالیې او دا تولید بالکل په تب درولي وو اوس مهال که چیرې هم څه شتون نه لري دلته خارجي مرستې نشته دی د صندوق بازسازي افغانستان سره هم مرستې نه کېږي یوازې د بشري مرستې لپاره یو څه ملل متحد پیسې ورکوي او افغانستان یو ریاضتي اقتصاد لري په داخلي منابعو باندې ولاړ او دا د ضرورتونو د رفع کولو لپاره کافي نه دي او په این زمان کې زمونږ د نفوس وده تقریبا 2.3 تر 2.9 سلنه ده او په این زمان کې د کډوال د خارجي افغانستان ته تقریبا 2.3 میلیون نفر په داتیر سلور کال کې تقریبا 3.5 میلیون کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي او دوی هم یو بوچ دی یو بادی په غضیف اقتصاد د افغانستان باندې نو په دې خاطر مشکلات زیات دي ولې په این زمان کې څو شیان زوای درس وکم چې سره له دغه جنجالونو اوس مهال په افغانستان کې په هیڅ ځای کې قاطی نشته دی هر شی په هر ځای کې پیدا کیږي او د ولایت ترمنځ تګ او راتګ په نورمال توګه جاری دي او خصوصي سکتور د افغانستان د ټول د ثابت او دوراني پانګونې همدلته کړي دي دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان د چې انرژي برابري تیل ګاز دا ټول انحصار د دولت نه دي هغه ټول د خصوصي سکتور په همت کې دا کار شوی دی اوس په خندود د بدخشان یا په دیرو د روزګار هشې پیدا کیږي دا چې خلک قدرت د خرید نه لري دا د خصوصي سکتور وظیفه نه دي چې د انفراستراکچر جوړ کړي او
رفاه عمومی لپاره ورو دنګي همدا چې د زایدی کار دی پیدا کی د په خپل ډیره سخت توره ده اوس مهال شپږ ځای کارخانې لرو تقریبا شاوخوا اما برښنا کافی نه دی نشکول چې په بشپړه توګه د کارخانو څخه ګټه پورته کړو د درې شفت پر ځای مثلا موږ یو شفت کار ځینې اخلو او د اقتصادي د کارخانې راټیټي اما په هر صورت د کارخانې شتون لري د کار کوي او تقریبا یو سلو درې او یا قلم اجناس د دویج یا مثلا د نوشابی غیر الکولي او نشانی که افغانستان بکر خود کفای دی اتا تقریبا سوال از در کارتن پوره است که منصدرات لرو منظری شاهی وادون تا وسلم که کلازی خان او با شی کلازی او یو تعداد نور در کرستال و با همزی دخل کوالیتی خوانده نو اما دا کافی ندی پرمختک شتا ولی کفایت نکی او اساسی ستونزه انرژی ده مثلا بشپل برشنا کامل نلرو که داوی افغانستان کولی شوی چه مثلا لکه شتاستو اشاره و فرمایی ورته دا دی تیل و دی گاز و دی پروسس لپاره دی پا افغانستان که امکانات شده تا سهی ویست چه منگا پا کال 2011 که در لی پیل کری و اتادی سرسری شکتای نفت و گاز دی افغانستان چه ها وقت مسئولیت از ما پاگه و منگا دا دی احضا دی تادی از خواه یو شهر 3 میلیارد دلار سهم تعهد خیستی و او در سیرینا هوتل که دیو ریفاینری جورو رو پارم منگه خپل دریز اعلان که حکومتی چارواتی همشتون دل ویل آقای من سرجمان او کرد اما متاسفانه او روز تا بیا خپل حکومت پا کال 2015 که قرارداد چه منگه وطن گروپ او چینایی شرکت سره دلو دل چه منگه خام تیل راکی آقا کنده اوز خواه خستل آقا قرارداد منگه پا واکی پاد شو که نزمانگ تعهد هم داشت پا کال 2018 که افغانستان 2.5 میلیون تن تیل او 15,000 کرل او پا این زمان که پولیتیلین او نور روغنیات دی موچار داشت این تولید اول متاسفانه دانه شو اما او سند امکان شده پا برقوات رو بمون کولی شد چه دی تیل و دی واردات پرزای یا دی گاز دی تولیدات پرزای نه یوازی وارد نه نکو بلکه امکان دیده شده چه امون خپل دزیر مپرتله کولی شو چه صادرات همو خود یادی اسپنی شیان چه تقریبا 2 میلیون تن پا کال که مون ضرورت لرو دا کولی شو دنه پا افغانستان که تولید کو یعنی دسی معدن مونگ لرو مثلا عجیگت معدن 2.9 میلیارد تن سلری که دیر زره تن پا کال که مون تولید کو 10 میلیون تن دا دسل کال لپاره یواز دا معدن کفایت کلی
افیزی سه بلو بخیص از خبرو که مداخله که اما تاسی چی ده انرژی ده اونو وکڑا پا ده دستیو که فکر کم ده 2015 کال روسته میاشته ویش طالبان حکومت اعلان وکڑا چه چنائی شرکتونو سره ده مداریا ده نفتی حوزی قرارداد لاسلی کرده ده چه دوی بداغ تیل اخراجی و گازو برخه که ام درنگ ده مس عجیگک دیده اونو وکڑا ده دی قرارداد هم شوی چنائی شرکتونو سره خو ده جزیات نشته ده چه ده شرکتونو چه که چنگ خپل کارونو مخیطه ولی نه ده طالبان حکومت سوای اونو ده قراردادونو ده سی خاص جزیات رسانی و ترازی فکر کوي لکه څنګه چې لازمه ده د دغه ماتنونو استخراج روان ده یا څنګه چې لازمه ده هغه سي ګټه افغانول سره سيږي
او وخت تاسو کوم چې هغه چینایي شرکت سره چې اول خو یو بل هغه دولتي چینایي شرکت سره قرارداد و چې هغه وطن ګروپ هم ورسره شریک و ډېر سلنه هغه خو د اشرف غني په وخت کې ختم شو او بیا وروسته دوی په یو کوچنی شرکت چې د پورونچي کې ثبت و د سینکیان په ایالت کې هغې سره دوی قرارداد وکړل چې دا د دوی پانګونه تقریبا 550 میلیون دلار و اما هغه اصلي اولي شرکت تقریبا 11 میلیارد دلار پانګونې ژمنه کړې وه چې هغه بیا نه شو هغه ختم شو ولې دا دوهمې هم خپل تعهدات ترسره نه کړل تقریبا 15-16 میاشتې کېږي چې دا قرارداد هم فاسد شو او اوس مهال هغه څاګانې څخه تیل استول کېږي هلته یو کنسرسیوم جوړ شوی دی د زموږ همکار او دوست ملګري ښاغلی
حاجی شرشید کریم خان هاشمی چې اوس مهال رئیسی اتاق تجارت دی د یک کنسرسیون جوړ کړی دی چې تقریبا 4000 تنه د دیزل تولیدی دی د تیل خامی داخلی څخه او یو مقدار هم مازوت تولیدی چې هغه مازوت بیا صادری ازبکستان او قزاقستان ته دا اوس جریان لري. ما په خپله د اماراتی شرکتونه دا کار کوي او بیا خرڅوي زمونږ په همکارانو باندې او دوی بیا په خپلو نیګانو کې چې کوچنی کوچنی دي او ډېر غټ نه دي خو بیا هم دوی کولی شي دا سلور لکه تن ډیزل تیر میلادي کال کې دوی تولید کړي ول. دا ښه دی یو کوچنی ګام دی په دغه کله زمونږ ژمنه هغه وخت کې دا و چې دا 2.5 میلیون تن باید تولید شي داخل یوازې تیل او ګاز او نور پولیتیلین هم تولید شي بیا دغه تر څنګه کرل تولید شي د سړکو د جوړولو لپاره ډېر ګټور دي موږ باید وارد نه کړو. اما په نور ساعتو کې هم یو بل مشکل دغه دی چې ځینې تولیدات زموږ چې دي بشپړ نه دي یعنی موږ نیمه پروسس شوي شیان دي مثلا ایران څخه او نور هیوادونو څخه واردوو دننه په افغانستان کې بیا بشپړ پروسس کوو اوس چې هلته هم بیا ترینګل شوي دي ډېر کارخانې زمونږ هم بیا نشي کولی چې تولید خپل وکړي. دغه لپاره ډېر دغه لوی اساسي کارخانې ته ضرورت شته یو کارخانه د زو دي اهم چې یو 10 میلیون تنه یا 15 میلیون تنه باید تولید وکړي او دا ریفاینري د تیل او ګاز چې د ملي تولید هم ضرورت هم تولید کړي او په عین زمان کې د صادرات لپاره هم باید چمتووالی ولرو. دا باندې باید ترتیب شي.
حافظ صاحب څنګه سم پتام د کلند راته وایي په افغانستان کې داسې ظرفیت شته چې په دغه دوه برخو باندې تاسو یادونه وکړه ځکه چې اوس امنیت شته سرمایه ګذاري وشي یعنی افغان سوداګر راشي په دې باندې کار وکړي ځکه داسې وړې وړې فابریکې په افغانستان کې شته چې د زاو بیان په برخه کې کار کوي.
بل څه
د پښتنه تاسو ته راځي
دا دا شته دا اوس مهال هم جریان لري د زمونږ په تخت تجارت او سرمایه ګذاري او تاسو صنعت او معدن کې ډېر هلي ځلې روان دي چې د لوی ریفاینری لپاره دوی کار وکړي هنګي پنګوال راغلي ول دوی سره ملاقاتونه وکړل او ځینې نتایج ته ورسېدل او په خپل لنک مرغه فرام په خپل د اجتماعي لګي او موږ هلته دا ورنیس کړو چې د سامي شرکت جوړ شي چې هر څوک به هر کې مشته فانان دی کډننه یا خارجیان هر څوک کولی شي چې مثلا هدا خل هر څام زردلوي هر څوک وسس خپروي چې یو سم پکې واخلي. دا امکانات شته دي کار روان دي هم دی اوس پني دی زو لیکرخانه لپاره هم دی او تل لپاره خو مخکې موږ دا ټول شیان تکمیل کړو هغه خو هغه فیزیبلټی استدی هم شته دي پلانونه هم شته دي او هغه افرونه موجود دي چې موږ د دنیا څخه د ماشینري رانیول اوس متاسفانه چې افغانستان په رسمي نه پیژندل شي په دې خاطر هغه های ماشینري مونږ باندې دوی مستقیما نه خرڅوي. دا یو معنی شته دی چې باید په هغه باندې یو لار وته پیدا کړو.
مننه کورودان څنګه سپ کته سره ته وایس لکه څنګه چې افسیسیا بیا د مونږ کړه د افغانستان دننه د لویو فابریکو د جوړول لپاره کار روان ده او ظرفیت هم د دې شته چې په افغانستان کې د تولید وشي تر څو د اقل د کومیت کاشې افغان سوداګر یا افغانستان پر ګوندوي هوادونو لري لدی راکمه شي یو څه خلاص شي. ساسې په باور د امنیت سربېره چې په افغانستان کې امنیت نه و او سونزمنه و لکه څنګه چې فزیسه بولی یو ولایت نه بل ولایت سفر کول تاسو په هغه وخت کې کار کړی د امنیت نه علاوه نور څه سونزه و چې په هغه وخت کې ډېر پرمختګونه شو او اوس چې امنیت راغلی د لام سونزې پر ځای دی.
مننه سياسب اول خو دا یو نو شاند د امنیت نشټوالې لومړی پښتنه باید ټول افغانان دا وکړي چې امنیت څه خراب کړی وو او په څه دلیل خراب کړی وو کنه کله کچې ته موږ یو مخاربه قوه لرو چې هغه راسي د هواد د رفاه مخنیوي وکړي او د غلفاره خندونه جوړ کړي او وروسته موږ فکر وکړو چې هغه مخاربه قوه په یو بل شکل کې راځي حاکمیږي او به موږ توقع کوو چې د دې قوه لاندې د افغانستان پرمختګ وکړي. فکر کوم دا نه په منطقي لحاظ نه په عقلي لحاظ په هیڅ چوکات کې جوړ نه راځي چې له یو ضعیف قوت نه دی یو مخرب قوت یو لوړ ځای ته بوتل سي او غیر توقع دا وسیږي چې دا کار ورته دی موږ په خوالي باندې ده لومړی دا او دوه خبره دار چې افسي سي بو الیسي د افغانستان اوس سکتور کې توانه ایستاله او هر څه کې دي کاتي نسته ده اما متاسفانه خلک د خرید قوت نه لري دا په خپل یعنی موږ څه وړو وایو د خلکو د خرید توان ولې نسته ده چې په ټول دنیا کې چا خو دا داوا نه ده کړی چې په بیرون کې مثلا د وړو کمبوته یا د غنمو کمبوته یا د غوړو کمبوته د افغانستان په شاوخوا کې په کافي اندازه باندې دا ټول هر څه موجود دي سرمایدار مملکتونه لرو او راوړلې دومره ډېر سخت کار نه ده اما په افغانستان کې موږ د خرید توان څنګه لوړولی شو د ژوند کیفیت کله چې موږ وایو چې خو په تیر کې ام مشکلاتو او سم د ژوند کیفیت یو لمیارونه نه داسې ډېر په اساس باندې باید موږ وګورو څلور پلمه کې د افغانستان خلکو په حداقل درې وخته ډوډۍ درلودله او د فامیل نه یو دوه کسونه وظیفه درلودله کار یې کاوه او هیواد د پرمختګ په لور روان و وروستنۍ شمېرې ښیي زله دې سره مخالفه مڅه تاسو سه وایم چې د خلکو درد په دې خبرو باندې نسو پټولای اکن میلیونه خلک اکن میلیونه ماشومان او ځوانان خوارځواکي سره مخامخ دي دا شمیره موجوده دي تحقیقونه په باندې سیل معتبر سرچینو نه دي یوازې خوارځواکي سره اکن میلیونه خلک کور سره موجود دي شل میلیونه تر 30 میلیونه له درې وخته خوراک نه یو وخت خوراک کوي نوې فساده تر پیندې فساده ټولنه بیکاره ده اټس کارنل لري په کور باندې نه ستیا هو وخت کې نه کنه مېرمنې سړی نران مهاجرین د افغانستان لپاره یو سرمایه ګڼل کېدله او یو سرمایه وا او په داتیرو په ورسته یو لاسو کلنو کې له دوه ورځې نه تر له دوه ورځې نه تر دوه ورځې شل پوري موګه په دې باندې فعال ډول باندې کار کاوه چې مهاجرین په خپل وخت باندې راوګرځي او موګه د دوی لزرفیت نه د افغانستان په جوړولو کې ګټه واخلو ځکه دوی آلته مهارتونه کسب کړي او تحصیل نه کړي او تعلیم نه کړي او هغه موګه د افغانستان په ګټه باندې بلل دې لپاره کمپاینونه اماوس ولې موږ فکر کوو چې دا په ټولنه باندې یو بوج ده د دې په خاطر چې افغانستان په داسې شرایطو کې ده د دې امکان نشته چې موږ د پرمختګ په تولر سو هر وړکای حرکت په افغان ټولنه باندې به نه هڅه تاثیر لري او افغانستان ډیر څه لاس ورکړي کله چې موږ د مدنونو ظرفیتونو ترازو د مدنونو وستل دا غیر قانوني ده دا خیانت ده چې طالبان چې کوي هغه خپل پیسې کې ګټي خپل قراردادونه کې خپل دینونه کوي اما یو ډاله چې ولسی مشروعیت ونه لري مدنونه دی ولس سرمایه ده نه واسه دی وسنی نسل بلکې د راتلونکو څو نسلونو سرمایه ده یو غیر مشروع حکومت د دې اجازه نه لري چې سرمایه ګذاری وکړي په دې کې لاسوهنه وکړي او دا لوټه او لیلام ته اماده کی په وسنی شرایطو کې د افغانستان مدنونه په لیلام باندې چول سوي دا ملي خیانت ده چې طالبان کوي او په دې سره چې چیرته د موږ خصوصي سکتور په دې کې همکاري کوي دوی په دې خیانت کې شامل دي دوی باید دا په یاد ولري چې یو وخت برازي چې دوی سره په محاسبه کې دي تاسو په دې خیانت کې په دې او سره شامل وي نو د افغانستان سرمایه او مدنونه اوس د لوټ په حالت کې دي لیلام په حالت کې دي په دې شرایطو کې چې نشه شفافیت موجود وي نه سابدهي موجود وي نه د ولس خاصه پکې موجود وي نه د ولس جمعي عقل نه استفاده پکې کیږي او یو خاصه ډله راځي د افغانستان په مدنونو باندې کار شوی ده چې رقم کار کې شوی یوازې په ځغالو باندې په دې پیشینه په بې نهایت په رحمانه ډول باندې کار شوی هغه د دې لپاره وو پاکستان کې د برق بل د کور له فراینه پورته شوی وو د پاکستان د دیفال سره مخامخ او اقتصادي کلاپس سره مخامخ او ایم ایف پر تنور قرضونه ورته ورکوله دوی را فاصله بل د انرژي مشکلې د افغانستان په مدنونو په لیلام باندې حل کې یوازې دا مشکل پاتې د پاکستان له سقوط سره مواجه نو
که زه تاسو خبرې یو څه لاندې کوم ساسې د خبرو هدف دا چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنی او خصوصي سکتور چې مخکې افزي سیات کړو دوی په ګډه باندې د افغانستان ملي سرمایه چمدنونه دي په غیر قانوني توګه استخراجي او د خپلې ګټې لپاره کاری، او دوی دواړه خصوصي سکتور او طالبان حکومت د کار په ګډه کوي د پاکستان په ګټه باندې. همداسې ده،
خصوصي سکتور د افغانستان سرمایه او د افغانستان یو له مهمه او تر ټولو مهم سرمایه نه ګڼل کېده او ګڼل کېږي، اما د یو مشروع حکومت تر چوکاټ لاندې، د یو غیر مشروع حکومت لاندې چې دوی همکاري کوي او د افغانستان د مدنونو په لوټ کې دوی ورسره همکاري کوي، دا خیانت ده، دا ملي خیانت ده، په دې کې دوی کمپلیسټ دي او دوی باید د اخلاقي جرأت ولري. اخلاقی جرأت باید ولري چې نو وای دې کار ته خپل ځان ته نور بدلونه پیدا کړي او دا خیانت کې ورسره همکاري ونه کړي.
مننه. افیزی صاحب، تاسو د ستانګزي صاحب د خبرو سره څومره موافق یاستئ؟ واقعا په افغانستان کې ملي خیانت روان ده د افغانانو خلاف؟
خود خو هر چا حق لري چې خپل خبرې وکړي، خو زما عرض دا دی چې زه خو د خصوصي سکتور د افغانستان ډېر کلونه مسؤلیت مې په هغه و، اوس مهال هم هغوی سره خواخوږي لرم، هغوی سره ارتباط لرم او د هر سره په تماس کې دي. زما له نظره زما یو کتاب شته، اکانومیک پاتریوتیزم، وطن پرستی اقتصادي، او هغه وطن پرستی اقتصادي ما د خپل همکارانو پاته لیکلي. او هغه دا دی چې یو نفر مثلا میرویس عزیزی او تاکه $100 سره ورغلی خارج ته، ولته پیسې ګټلې دي، راغلی دي په افغانستان کې بانک جوړ کړی دي، دا کوم ځای خیانت دی؟ دا خو وطن پالنه ده چې 5000 کسانو ته کار ورکړی دي، او په عین زمان کې د انرژي د تولید لپاره د 10000 میګاوات برېښنا لپاره دوی ژمن کړی دي چې دا کار کوم خدای وکړي وکولی شي. یا بل زموږ همکار په 150 هیوادونو کې دا مشته افغانان دوی بزنس لري، تجارت لري، فابریکې لري، کاروبار لري، پیسې ګټي په خارج کې راوړي، افغانستان آبادوي، او دا حکومتونه راځي او ځي، ولې خلک په خپل ځای دي، هیواد په خپل ځای دي، او کله چې ملت په خپل ځای وي هغوی ډوډۍ خوري، هغوی کالي ته ضرورت لري، هغوی سون مواد ته ضرورت لري، او نور شیانو ته ضرورت لري، ساختماني مواد ته او نور شیانو ته. نو دا ټول کارونه زما عرض دغه دي چې اوس خصوصي سکتور د افغانستان ترسره کوي. هیڅ دولتي شرکت دلته شتون نه لري چې د خوراکي موادو په اکله تجارت وکړي او خلکو ته یې خوراک وویشي، او دا ټول همدا خصوصي سکتور د افغانستان کوي. او د دې میړانې هغه وخت چې د دولت په لاس کې انحصار و د تیلو او د ګازو تجارت، ټول زموږ زیرمی 5000 ټنه زیرمی وي چې هغه هم روسي ټکنالوژي او ډېرې زړې وي، د تنګي تیلو څخه چې راوتلې دا ټول کالي دي د تیلو بوی کېدل شینده. اوس مهال ډېر مدرن تنکونه تقریبا 4000 تنګي تیل په ټول افغانستان کې موږ لرو، چې په ډېر لوړ استاندارد کې په سطح د لندن او فرانکفورت کې دا جوړ شوي، دا ټول خصوصي سکتور د افغانستان په همت کې شوي دي. او بل دا چې هغه معدنونه چې په قرارداد ورکړل شوي دي، مخکې ورکړل شوي دي لوی معدنونه، مثلا معدن د مس د عینک تقریبا 3 کاله کېږي چې په قرارداد ورکړل شوي دي، او یو تیګه پر بل تیګه باندې تر اوسه کېښودل شوي نه دي. دا قرارداد د مدیریت هم مخکې همدغسې و، او هغه اوس مهال په خپله د افغانستان نیکي، او د سوداګر زمونږ څه کوي چې دوی وایي چې دا په خیانت کې شریک دي. دوی هغه خام مواد اخلي هلته په خپل ریفاینري کې دا پروسس کوي، او د وارداتي تیل پر ځای د هغه څخه ملي ضرورت رفع کیږي. 3000 ټنه تقریبا د دیزل 0.5 په نوم یادیږي، هغه تولیدیږي په افغانستان کې، دا خو مې د افغانستان دي. دا خپل معدن په خپل دوی کوي، دا چې پیسې بیا څه ډول مصرفیږي هغه د خصوصي سکتور مسؤلیت نه دي. چې دا شفافیت شته که نشته دی، اوس خو ما عرض وکړل چې ریاضتي اقتصاد دی چې په مالیاتو باندې ولاړ دي، په د معدني موادو د خرڅلاو باندې ولاړ دي، او د ګمرکي محصول دي، نور حکم بل عاید نشته دی. او هغه مرستې چې تقریبا یو پیری افغانستان سره کېدل، اوس افغانستان سره نه کېږي. په دې خاطر ما عرض وکړل چې د اقتصادي بشپړ ودې لپاره موږ یو سیاسي مناسب بسر ته ضرورت لرو، د افغانستان باید په رسمیت وپیژندل شي. افغانستان یو کامل حقوق هیواد په حیث باید په بینلمللي ډګر کې خپل حق څخه دفاع وکړي او د بینلمللي مرستو څخه باید مشروع مرستو څخه بې قیدشر مرستو څخه باید ګټه پورته کړي. نو دا امکانات اوس نشته دي. دا سیاسي مشکلات دي، هغه خصوصي سکتور پورې اړه نه لري. خصوصي سکتور د افغانستان ډېر وطن پال خلک دي، په هیڅ شاید په هغه کې او تعداد مفسد خلک هم وي، اما دا ډېر اقلیت دي، کوچنی اقلیت دي، علل اکثر خلک دي، پاک خلک دي. او د افغانستان اقتصاد چلېږي، دا شپږ زره کارخانې چې دوی په دا حالاتو کې اوس لري او مشکلات سره سره بیا تولید کوي، دا په خپله وطن پالنه ده. د خاطر زه د سنګزي صاحب په نظر سره چې خصوصي سکتور باندې دا خبرې وکړلې، زه موافق ورسره نه یم.
مدنه مدنه کور ودان سنګزي صاحب، کچری تاسو د دغه په اړه ته وایست، د کډوالو موضوع په اړه باندې د موضوع نو یو سره ووزو. تاسو یادونه وکړه چې کډوال پخوا اوس هم د افغانستان یو سرمایه دی، د لاو دوی په پاکستان او ایران کې وه، وقتا په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړې دي، خو اوس چې افغانستان ته راستنه شوې. افزي صاحب یادونه وکړه چې په دغه شرایطو کې په افغانستان باندې، په طالبانو باندې یو بوج ده، ځکه چې په افغانستان کې بشري بحران ده، له دې نه وړاندې ډېر خلک بیکاره وو، دوی چې افغانستان ته راغلي دي، یو بل قشر پر بیکاره خلکو ور اضافه شوی دی. څنګه کولای شو چې دغه راغلي کډوال په ټولنه کې ادغام کو، او وکولای شو د دوی له مهارتونو په استفادې اقتصاد په برخه کې یو څه پرمختګ رامنځته کړو؟
مننه سیاسري، یو اشاره کوم چې د خصوصي سکتور اهمیت څومره چې زه ورته د اهمیت په سترګه باندې ګورم، شاید ماته ډېر مهمه ده، زه په دې په اهمیت باندې څنګه. اما یو خبره باید مونږ په نظر کې ونیسو، مونږ نسو کولای چې دا ووایو د افغانستان معدنونه د لیلامسي او هغه پیسې د وختل چې د افغاني ټولنې د سرکوب کولو لپاره د ګټه ترې وختل، چې مونږ دی وایو چې مونږ پورې مربوط نه ده چې دا پیسې په څه مصرفېږي. دا اخلاقي مسله ستاره د دې چې باید مونږ خصوصي سکتور پکې متوجه اوسېږي. د کډوالو په اړه باندې افغانستان کې افزیسه او د موږ ټول کډرونه په دې باندې پویږي، ظرفیت د کار، ضرورت د کار په دومره اندازه باندې ده چې چیرته یو نظام وسیږي، یو مشروع نظام چې ولسی مشروعیت ولري، له خارجي رسمیت نه هغه یوازې خصوصي سکتور ته چې ګټه پکې رسیږي هغه به ترې نه پرېږدو. تر ټولو مهمه ولسی مشروعیت ده چې باید ولري، خلک مشروعیت ورته ورکا. که چیرته یو مشروع نظام وجود ولري په افغانستان کې، دومره کار ده چې زه تر سلو کلونو پورې ګارنټي ورته ورکوم، ضمانت ورته ورکوم چې که ټول افغانان اتلس کلو پورې عمر رسېدلی، که له اتلسو کلو پورته ټول افغانان شپه او ورځ څلیرویشت ساعته کار وکړي، درې شفته کې کار وکړي، تر سلو کلو پورې په افغانستان کې کار ختم نه لري. دومره اندازه باندې ظرفیت ده، او دومره اندازه باندې منابع شته دي، او دومره اندازه باندې ضرورت ده. دې کې افغان ماجرین له پاکستان، له ایران او دیاسپورا، له نورو هیوادونو نه، دا یو له عمده او مهمه ارزښتونه نه ده چې د موږ لپاره ستاره یو مهمه منابع ونه ده چې دینه باید ګټه واخیستل شي. اما کله چې موږ د سیاسي چوکاټ په دغه شکل باندې اوسېږي، د دیوبندي چاړیان راغلي اوسېږي، په افغانانو حاکم کړل شوي اوسېږي، او فکر لدینه چې په اقتصادي واده، په اقتصادي فرصتونو باندې، تولید باندې، مارکیټ باندې، روابط باندې، لدینه د افغانانو فکر راوښتل سي او کدي کې بند کړئ سي چې تشناب ته ننوځي، اول پیپ کړئ دي که چا په کړئ دي، او کدي او دا د ټولنې عمده بحث وسیږي. په دې باندې سلګونه کتابونه لیکل کیږي، او یا مثلا استنجا په څه ډول باندې وسی، په دې باندې د افغانانو زرګونه ساتونه په باندې مصرفېږي. له داسې یو حالات کې موږ نسو کولای، په داسې حالات کې هر نری شمال د افغان ټولنې لپاره یو طوفان ده، افغان ټولنه به لړزوي او د بربادۍ خواته ورو ورو نږدې کوي، ځکه کوم ظرفیت چې جوړ شوی و هغه نه یوازې یو خدای مستقیما له هېواده ووتله، هغه نبوغ، هغه ابتکار، هغه قوت چې په نوي نسل کې موجوده وه، دوی وتوانېږي ابتکار دي وکړي، خلاقیت دي وکړي، او د دې ذهنونه دي وده وکړي، هغه هم هره ورځ وزن کېږي، هره ورځ یو نابغه په یو چړی باندې بدلی.
ستانکریس کده حکومت لسته لګ د موزور را وړکو خای حکومتونه کطالبان د کتر جمهوریت یا علاقه وړاندې کوم حکومتونه په افغانستان کې دي ته په لوی کچه باندې زمينه نه ده برابر کړی چې خلک کار وکړي یا لکه څنګه چې تاسو یاد ونه وکړه دغه ظرفیتونه چې شته دي لدې ګټه واخیستل شي. خو مثلا یو ځوان د خبرونه اوري او غواړي چې یو کار پیل کړي، علاقه شته او ضرورت ده، تر ټولو مهمه ده چې ضرورت ده چې باید یو کار وکړي. فکر کوي هغه ځوان کوم څه کولای شي دنده د افغانستان؟
متاسفانه یو کم فیصدی خلک به وتوانیږي چې خپل ځان په جوړونه باندې حداقل د راتلونکي لپاره په باندې کار وکړي. او زه ځوانان تشویقوم چې مهارتونه زده کړي، خپل وخت په طرف باندې مصرف کړي. اما متاسفانه مېرمن سیال په اوسني حالت کې کله چې ټولنه په یو سیستماتیک شکل باندې له ستوني نیول سي اوسېږي، په داسې حالت کې د امید څرک نه لیدل کېږي. یو برخه یې ده چې هر څومره زر چې کېږي خلک لاس په کار سي او لارې پیدا کړي، مناسبه لارې پیدا کړي، له دغه مشکل نه په ټولنیز شکل باندې او په یو سولامیز شکل باندې په عقلاني شکل باندې له دې مشکل نه ځان وباسي. اما بغیر له دې نه چېرته موږ ولسته وایي ستاسو په خپل یو کار کولای شي او هغوی په دې کنفیوژن کې واچو چې مشکل د دوی ده، مشکل د ځوانانو نه ده، مشکل د خلکو نه ده، مشکل په دوی باندې حاکم کړلی سوی یو سیستم ده چې د دوی تباهۍ لپاره ده. زه نسم کولای متاسفانه دا امید چا ته ورکړم چې کولای شي دوی یو څه وکړي. ځکه هر څومره دوی تلاش وکړي دوی به خپل ځان کې به ځورېږي، اما مشکل د دوی نه ده، مشکل د پاس پرې باندې تحمیل سوی ده.
مننه افزي صاحب. کله چې دغه پاپا ایران کې لارینونه پیل شول او دلته پاکستان نه کډوال، ایران نه کډوال، دوړه هیوادونو ډیر شمیر افغان کډوال اخراج کړل، دوی افغانستان ته راغلل، په بازارونو کې د خوراکي توکو په بیو کې سخت بدلون راغلی ده او سوداګرو باندې ملارې تړل شوې دي. دلته کله چې لار وتړل شي، زه خو د خپل شاهد وم چې په ورځ بولار وتړل شو په سبب په مارکیټ کې، په بازار کې په قیمتونو کې بدلون راغلی و. آیا همدغه سی په د فتنې توګه باندې په مارکیټ کې د په بیو کې تغیرات راځي که نه؟ سوداګر بیا دغه ډول شرایطونه ګټه پورته کوي، یا سوداګر خپل په دغه وضعیت کې څومره توان کوي؟
او سوداګر خو مخه دا مشروع ګټه ده چې قانوني ګټه یې، منصفانه ګټه یې، دا خو مشروع ده، دا خو منل شوې خبره ده. که دا ګټه نه وي خو بیا سوداګري هوري وکړي، خو همدغه د دوی د کورنۍ د چلولو لپاره او د خپل د پانګې د ساتلو لپاره دا مشروع هم په دین کې دا مجاز دی او په قانون کې هم په سوسیالیزم کې هم په کپیټالیزم کې فرض دی کې دا مشروع ګټه منل شوې یوه خبره ده. ولې ځینې خلک شته چې حیث خلک دي، هغوی امکان لري چې د بد وضعیت څخه هم خپل د جیبو د کول لپاره ګټه پورته کړي. ولې دا ډېر استثنا دی، دا قاعده نه دی. علل اکثر د خلک چې دي ډېر یو کم ګټې سره خپل شیان خرڅوي او دوی خپل کسب صدقې جالیه بولي او فکر کوي چې دا سنت د پیغمبر دی، نو ډېر په ژمنتیا سره خپل کار ترسره کوي، یعنی صدقه را خدمت کوي. اما محتکرین او ځینې خلک هم شته چې د اوضاع څخه ناولې ګټه پورته کوي او تشکل کې پیدا شي دوی خپل د جیب په فکر شي. دا هم شته دی، اما قانونا باید دوی سره برخورد وشي او چلند وشي. ولې دغه خلک ډېر کم دي په افغانستان کې.
اوس مال کې چې دغه ستونزې رامنځته شوې دي د افغانستان ګاونډیو سره، د طالبان د حکومت ستونزې دي، په ځانګړې توګه پاکستان سره او ایران کې لاریونونه دي، بل حل لار افغان ولس ته او افغان سوداګرو ته ورپاتې ده چې په دې ژمي کې چې بشري بحران هم په افغانستان کې دی، یو نړیوال په افغانستان کې د لوږې خبرداری مرکې ادقل یو لنډ مهاله حل لار وي چې هم افغان سوداګر ګټه وکړي او هملته افغان ولس ته خوراکي توکي د لاسرسي وړ وي.
دا خو جریان لري، دا چې یو لار بند شي بل لار پسې ګرځي. ما هم مخکې عرض وکړل چې دا یو جغرافیایي جبر دلته شتون لري چې مثلا لنده لار دی افغانستان او هندستان ترمنځ مغم زکنی لار دی پاکستان ده او همدارنګ دی بینلی او بول لپاره پر لار مونډل کی هم بیا هم د کراچی مونږ ته نږدې ده او په ان زمان کې د ایران هیوا ده او د ایران بندرونه سمندري بندرونه زمونږ لپاره ډیره ګټوره ده دا چلته کرکچن شي او تکنی شي د افغانستان پر مارکیټ باندې او په عمومي معیشت باندې ناوړه ګټه او ضرر رسوي اغیزه کولی شي ولې اوس مهال خصو خیګه نشته دی اول دا چې دا زیرمې کوم چې وي د سوداګرو په ګودامونو کې مالونه دي هغه که څه هم موږ دولتي ستراتیژیک زیرمې نه لرو هیوادونه اکثرا یو کال یا دوه کال د ضرورت لپاره دوی زیرمې لري چې ستراتیژیک ذخیرې په نوم یادیږي هغه شی نشته دی په افغانستان کې نه پخوانی دولت کې وو نه په اوسنی دولت کې شته او دا هم یو اضافي بودجه ته ضرورت لري چې باید دولتونه دونه شتمني ولري چې دا کار ترسره کړي اما له نیکه مرغه ده خصوصي سکتور د افغانستان د نسوان مواد او خوراکي مواد لپاره د ګودامونه لري او دې په ګودامونو کې یو میاشت دوه میاشت لپاره شیان شته دي په همدې خاطر دا انا منفي اغیزه نه کوي په مارکیټ باندې دا بندیزونه ولې په اوګمال کې او منځمال کې دا ستونزمن وي او دغه لپاره اوس خو منځنۍ شه هیوادونو څخه ګټه پورته کوي د چین مالونه راځي د قزاقستان له لارې او د ازبکستان له لارې افغانستان ته داخليږي او دغه ترانزیت د پاکستان په تبدیلي دی لیدي او ترانزیت د ایران هم تکړه دی ځکه چې دا خو دننه په ایران کې مشکلات شتون لري او په دې خاطر مولانا دې دغه چاوا خو د ملي تولید باید زمونږ هغه تورسي چې بدیلی واردات د نن په هیواد کې تولید کو او دا چې کوم حکومت تلته حکومت کې هغه دوهم خبره ده چې خبر ده چې خلک شتون لري او خلک ضرورت لري او د خلکو د ضرورت لري کول لپاره باید ملي تولید یا جی ڈی پی د افغانستان زیات شي
مننه فیزي صاحب کور ودان تاسو سره بخته په منیو کو چې د ریخ پرونه کې مر سره یاستې د موخلي سنګز صاحب تاسو ته براښه مستاسي په باور څه حل لارشته په اوس مهال کې پلان مهاله توګه باندې شي افغان ولس خوراکي تو کې تر لاسه کړی او سوداګر ډیر توان نه کړی
د اوس لپاره فکر کوم چې خلک له د سه یو غسر مخ یو یو مشکل سره مخ دي چې لار نه لري د سروایوال لپاره ځوان دي پاتې کېدل لپاره په ټول تاریخ کې خلکو لارې پیدا کړې دي حتی که د اوسنی شرایط ګورو کنه په تیرو څلورو کلونو کې مثلا خلک له درې وخت ډوډۍ نه په یو وخت ډوډۍ باندې هم ځوان دي پاتې کیږي او کوشش کوي چې ځوان دي په باندې پاتې شي دا شکل باندې به د ما پیدا کوي یو بدیل به پیدا کیږي خوانه اما د دایمي حل لپاره چې چیرته موږ ګورو دا اوسنۍ حالت غیر قابل پیش بینی سره دی وزنۍ حل لار اداره چې افغانستان د سه حکومت ولري چې په هغه کې د ملتونو سره روابط د مملکتونو سره روابط د خلکو منافع په هغه کې انعکاس پیدا کړي د خلکو په خواخه باندې وي د خلکو په مشروعیت باندې وسیږي هغه مشکل چې خلک نه غواړي د افغانستان او د پاکستان وسنۍ مشکل سره یا زرګري جګړه ده یا هر څه ده پدې کې نه خلک پکې دخیل دي نه ولس په کویږي چې دا څه په خاطر ده او تاوان یې ګالي نو د دې لپاره چې له دې غیر تشبینی حالات نه راووزي او یو سم مسیر ته د نورماله مسیر ته د مملکتونو ترمنځ وسیږي هغه خو تولر سي لازم او ضروري ده چې افغانان په دې اړه باندې فکر وکړي تصمیم وکړي د ولس راټول سي او په د ولس له جمعي عقل نه ګټه واخلي سي او د یو حکومت په تولر سي چې د دې امکان برابر کړي زه د خبرې سره موافق نه یم په چې اول به د هواد دنه تولید برخې فکر کو بیا حکومت دوه خبره حکومت اوله خبره ده ترڅو چې حکومت نو سيږي نه سرمایه گزار زړه کولای شي تراسي په ډاډه سره باندې سرمایه غریو کی سرمایه په خطر کې ده څو وخت د کوم مولات د طبیعت ورته خرابې کی او د سرمایه ټول په یو ورځ کې لمن دوري لکه څنګه چې د اوس په یو وخت کې
هیڅوک ته خبر نه دي چې مشکل څه شی ده او په خاطر باندې لاړ نه هزار کنټینرونه بند شول. دا حالت چې دا هیڅ څه قابل قبول نه ده. دا هیڅ هوښیار انسان په دې حالت کې سرمایه‌ګذاري نه کوي. هیڅ هوښیار انسان نه راځي چې یو طویل المدته تعهد وکړي. دې حالت نه راوتل د ولس کار ده. ولس به تر راټول شي، فکر وکړي او یو هلارې ته ورسیږي او توافق ته ورسیږي او د ولس زور د خدای زور ده. کله چې دوی وغواړي دوی په حرکت کې شي، بیا کولی شي چې افغانستان یو سم مسیج ته برابر کړي او له دې اوسني حالت نه راوځي. افغانان ام سرمایه لري، ام منابع لري او ام د ښه او مرافع او اسوده ژوند مستحق دي. کولی شي چې وي کوي با عزت ژوند او صرف دوی په حرکت پورې اړه لري چې دوی حرکت وکړي.
ډیر زیاته مننه کورودان ستانګ زسب له تاسو چې راغله پروګرام کې مور سره ګډون وکړو. او ریدونکو ارزو په پای کې د افغان سوداګر محمد نبی افغان خبرې ورو چې د پاکستان سره د لارې د بندیدو په اړه هم درنګ افغان سوداګرو ته د وختو تاونونو په اړه باندې موږ سره خبرې کړې دي او د افغان سوداګرو حال سره شریک کړی دی.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، افغانستان ته د تجارتي مالونو راکړه ورکړه وړل راوړل یو ډیر غټ چالش سره مخ دي. سیاغه چالشونه یو له پاکستان سره د لار بندیدل دی. اوس که تاسو وګورئ لته ورو درو میاشتونو د لار بند ده. د بلې خوانه په ایران باندې بندیزونه دي چې نړیوالو له خوانه په ایران باندې بندیزونه لګیدل دي. او بیا لاغه نه باوجود دغه اخیری وار د ایران او د امریکا کشمکش ده. سیدی ډیر سوالونه را پیدا کړی دي چې آیا لدی بنبست یا خدای نه خواسته کده غ جنگ پیخیږي د مګه د تجارت کچه به بیا کومې خواته دي. وسکتا سی وګوري مګه په نړیواله ساتل هغه کمپنیان نسیغه نړیوالې دي. د هغه مالونه افغانستان ته د ایران لارې نه سوراوللې، په ایران بندیزونه دي. هغه چا بهار استثناء د ترې شپږو میاشتو لپاره بیا چا بهار ته د کیشتوې تاګ راتک د خپل یو مشکل ځا موضوع ده. وسره په څنګه له پاکستان سره د مګه د لارو تړل یا د مګه د ترانزیټي مالونو نه راولل دا 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 یو ډیر غټه بحرانی موضوع ده. ځکه که تاسو وګورئ له هغه نړیوالو کمپنیو نه چې هغه باندې هغه له تحریمونه بد وړي او په هغه باندې تحریمونه لګیږي د ایران لارې مالونه نه صورت لري، هغه پاکستان لارې راتلل چې په هغه کې صنعتي فابریکو سامانونه دي، خام مواد دي، وسره پسنګ کې ساختمانی مواد دي، بعض کالی دي. نو دا اغل ته بند پاتې دي. بیا په آینده کې آیا د دې سرنوشت اوس کچېره په ایران باندې موږ دا مسیر په چا بهار اړو، بیا چا بهار باندې که خدای نه خواسته په ایران باندې جنگ کیږي بیا به په کومه لار اړو؟ موږ باید هر څه ته آمادګي ونیسو. علاج وار لار ده د ترکمنستان د لارې د غسی ترکی، هغه ته هم باید موږ آمادګی ونیسو. کچېر په ایران باندې جنگ کیږي موږ باید لاجوار لار فعال کو. لاجوار لار د غسی هغه ته په کتو وس پنړیواله ساته باندې د چین یو لوی هیواد ده، لوی صنعتي هیواد ده، خام مواد صنعتي مواد کالی هر شی هلته ښه ارزانه پیدا کیږي. موږ مخکې له دینه سی بیا بل آپشن ته ځو ښه به دا وي چې د خپلو کالیو یا د خپلو توکو لپاره لاره د چین لاره غوره کړو. د چین نه د چین له لارې نه داسې په ازبکستان او په قزاقستان او په قرغیزستان باندې راوړو. د دې لپاره باید د دې لارې د فعالېدو لپاره هر څه عاجل باید حکومت، سکتور، تجاران، ترانسپورت په ګډه باندې په دې باندې باید کار وکړو چې موږ دغه لاره څنګه له چین سره وصله کړو. د وسلېدو دوه لارې موږ لرو، یو ځمکنی ترانسپورت، دویم ریل. په دې دواړو کې موږ کوم خنډونه لرو، کوم مشکلات لرو؟ خپله شخصا په دې لاره کې فعالیت کوم. له کومې ورځې نه چې اوس بیا له ایران سره کشمکش شروع شوی، یاره خو کله چې له پاکستان سره لارې بندې سولې موږ کوشش دا وکړو چې موږ د تجارانو د ستونزو د حل لپاره باید دغه لاره کې خپل فعالیت جدي کو او ډیر کار پیو کو. بعد لاغه اوس په دې لګیا یو چې څنګه دغه لاره د ریل لارې منظم کو، څنګه کولای شو چې په منظم شکل باندې په دوامدار توګه باندې په کم وخت کې او په ارزانه بیه باندې مګه دغه انتقالات کو په دې انتقالات کې د حکومت خالی وظیفه ده نه چې ټیکس او محصول دی واخلي د دې لارې اقتصادي فعالیت د دولت وظیفه ده اگر کوم خندونه یا کوم مشکلات یا کوم ټیکسونه چې په دې لار باندې د موږ تجاران اضافه ورکړي دولت باید صفر کړي ځکه دولت مګه دی هغه لارې بدیل حکومت باید تجار ته صنعتکار ته باید سبسایډي ورکړي کچیر دیت باندلار گرانی گی مالونه پی گرانی گی باید محصول ورته راکم کی محصول ورته سیپر کی په بدیلو لارو باندې ځکه تجار بل خو نه چې تجار به تکیه کوي نو دې لپاره په ګاډه باندې ټول باید دې ته کارو کوڅه څنګه کولای شو چې د چین هیواد نه د قزاقستان د کرغیزستان لارې د ازبکستان لارې افغانستان ته مالونه ارزانه اسانه او زر رسولای شو په دې کې د ټولو همکاري ته ضرورت ده تر هغه مګه بیا د دې همسایګانو د ناسالم رقابت ښکار نسو او تجارت مټکنای نسی او په خلکو باندې مو مالونه ګران نسی او تجارت او صنعت او کاروبار او اقتصاد مخدای نه خسته بیا متضرر نسی او بیا ونه دریږي نو د دې لپاره حکومت ته پکار ده جامع سکتور ته په ګډه باندې د دې لپاره باید هغه کوټلي ګامونه سروسته بیا په استراري حالت کې اخلو لاوله باید امادګي ورته